هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دی.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډېر مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونی موافقې مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 8مې په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو.
بیره مننه درنو اوریدونکو چې راسره وي. اوس هم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبریږي.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په یوه دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دنده ولټوي خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وای چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي که ښځینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی، خو د عامو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره یې د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نشوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کار کوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس یې چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانوم چې د کورنۍ لګښت په څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کار لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نتوانېږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې یې ګاللي. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو. رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کار موندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی. مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
کاری بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقی ته موږ ځو وایي چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لرئ هغه موږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ما ته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم زه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان موږ هغې دفتر کې ډېر زیات زوړ دی. اوس خو مال نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی چې دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په پښو راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په ډېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه اخلی؟
منګا ټول فیس نه نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی منګا فیس اخلو 20% د اول میاشتې نه نه اخلو. نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د دې لپاره چې منګا خپل کارمندان لرو کنه، هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا منګا معاش غواړي، منګا مجبور چې دغه فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
د موږ خو پیږو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته چې دا خبرې کوي خو عمل پرې نه کوي. موږ جواز لرو. اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پرې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجي سره همانګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته موږ نشو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس درته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا معاش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل وو، همدارۍ خپل شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، د دا موږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو بل بستي لېږو، چې درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیس کړه، خو درې دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% څو روپۍ کېږي؟
مثلا د 10,000 روپۍ نه 3,000. مرجي ته چې منفي که بیا مرجي موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نشه فیصدي تیس کړه. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخواه واخیسته د تنخواه نه 10% پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو 90% زما په نظر راضي دي. موږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي، هغوی موږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه 100% راضي دي، ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي، موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي.
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم ښه سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته. زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالف او ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولیدې، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداختم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي. خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوې، مثلا شفخانو ته ورځې، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځې، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتون د دې موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي، بیرون ریزي مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر م نیم کړی ده، نیم د انجینو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکرو ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایط کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا به ډېر ماته یو لوی خبره وي.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني. په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی. ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي، او هغه اوس بېکاره ده. یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورستی دون کوي، انشاءالله چې په خیر تیر شي. که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي. او افغان میرمن ډیر قهرمان دي، انشاءالله چې د دوه حالت نه ووزي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډیره صدمه ای ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پیښ شوی، هغه د ښځو لپاره پیښ شوی دی. ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. وسانای حالات ډیر خراب دی، او خصوصا د ښځو لپاره. هغه ښځو لپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي، او د خود لپاره چې هغه کوم کار او د پیل لر لغای دی لاس ور کړی دی. نو په وسانای حالات کې د ښځو کار کول ډیر مشکل دی، ډیر زیات مشکل دی. ځکه چې هغه ته یو فامیل نه ورته غواړي دی، او که چې ته د کار زمينه ورته مساعد شې، دا به ډیر یو ښه خبر وي.
که دار تو وایې چې چم گاوند کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لري سوي دي، خپل روزګار سره قم تیروي؟
یعنی ډیره سخت ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو. بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نامتلو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پچې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پچې دي او دوی نه غواړي چې شاوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې. د هغوی هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړ او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دوی په خپله کار وکړه، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړه، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی تیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
ته درته وایې چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامېږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نه ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یوه میرمن خپل ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو، دوی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کړ، دغه ډېر یعنې سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه، چار چلان که دیگه سمره دا تازه وی بشاش وی او دسی او رقم پا زان ویاری
بلکل پا او بانده اتا زان خسته چه خل خواهر نیم بیا بیستا پی ویاری خپل اولادو نیم پی ویاری چه دی ما موری مثلا تعلیم یک کرده دی ما تا کول اشی دی ما روزی پا خپل مثلا دا روزی رسان خو خدای دی خو کمک کار و زحمت را ارتیسل اشی او دا پا خپل هم دوی چه خدای نخواسته که کم اورد پا کورانی مشکل که کورانی جون که مشکل پیشی نخواهی دی که میخواهن بیکارشی دادی دی ما وزی پشتا که زه بیکارشم دادی دی خو وزی پشتا او دوار پرده جوان مثلا کول اشی و آینده و دی رو خان آینده
بله سره لدی چه دی میرمن و دی زدکر او کار کول و پرزخت باندی اکثر خلق پویگی او دا ثابت سوی ده کلتی و میرمن کار ولری دان دا ولری نوگرد ایجان تا کورانه تا طول انترسیگی بیا ولی پا افغانستان که خجی جپل کیگی دوی کار تا نپری خودل کیگی زدکر تا نپری خودل کیگی لکه دا وسنه نظام چه دی تاسو ایلت چگانه
دی ما پر نظر بانده دو تونو ایلت جهل نادانی یعنی زکر چه بس یو چوک حاکم شی چه اغا پا دو نپویگی زکر دی ایت وقت زکر نوی کری او ایت وقت دی خدای دی قرآن دی لیاری نوی خبره انو پا دو خاطر بانده ایت وقت همیشه پا تورتم کستر شوی وی همیشه مغا خپل دی تور جوان دو مغا کم پا خانی وقتون چه دی تیر کری وی به تعلیم و به تحصیل پا موغ مفکوره بانده وی
پا آخر که افغان میرمنو تا دی تاسول خوانم یا دارد ولرو اغا کسان چه کار نلری دنده نلری غوط با دارد سوی او دا چه دوی تر کمی اندازه پر حالی جلی وکری چه تر چو چه وضعیت سمیگی پا کور که جان تا یا چه برابر کی چه کار وکری هم با مصروف وی او هم با دوی او چه گتی
ده اوان مرمانو تی پارا ده ما وینا داده چه اول یعنی ده دیر ده افتخار خبر ده چه ده اوان مرمانی پا افتخار بانه یادی که چه اغده هر شرایط نواتون کدی او هر شرایط نبا انشالا وزی او بل ده چه انشالا ده غا تورتن من خلاصی گی هیچ کن ده سی سختی تو رشپنو ده پاتی پشپاب سی اتمن رناشتا ده ورسشتا ده چه ورسشی نو ده بین حیل اکا اومد چه ایت وقت خپل کم کششون چه که اوهو تا خاتمه که نگ دی او هیچ وقت ناهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش و کچی خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی اواروی هر چوک بتلشی که از که توتا بی پخو بانه با تلان چی
بله یعنی پوست وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمینه برابروی دی تا سوپا وینا دویتا دی اتلان و مقام برکولیسو
او بلکه زکه چه وسانی حالت دیر سختی زکه چه یعنی ده هیچ چیز زمینه و ده مثلا خدو تا پر دیر سپک نظر کتر که گی ده خدو ده پار وزی پا نشتا اجازه نشتا تا ده کوره یستن اجازه نشتا نو که پا دو حالاتو که ده کم چم چه وغاری زره مثلا خپل وزی پا یا کم سخت حالاتو نو وزی و دان تا وزی پا و ماش برابر کنه دو تا پا واقعا هم چه ده تلان و مقام رکولشو زکه ده بر دیر سخت حالاتو چه هیچ کم حیوات خزی دست نشوی کرده یا نشی کلی کلی حیوات حالاتی ده سی
شیدی مخبرگم تا
هیچ خیلی
با
مقاومت ما
و نکالا که کنچ ده افغان خزه کن دیر زیاده مننه تا زنده و سلامت
وسی مننه تا سنم خبرت
قدر منو دوستانو به دیلی چه ده افغان میرمنو تولیستون زیحل شینی من ریخ پروانه پای درسبو که تاسو غالی چه خپل نظر لمنگ سر شریک رینو ده واتساپ به دیش میره لمنگ سر اریکه ونیسی ده واتساپ شمیره ده 00-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ راډیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړش له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړش داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونځو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړش د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرحه او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی: الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متره پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 مترو پر لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 450 متره لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي چې په عمومي توګه د گودزره دشتی، جهندوم، امیران دشتی.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافیه کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافیه کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو لا آزادې
دی. ولسم ټولګي درسي ساعت خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري، مرمر دبرې احاکي دبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارک کې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکا له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځای کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسی مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکری او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیری له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1349 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطحه په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی وسر شادي زر زری دي شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالي دي شادی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی دی چې هر طرف اړوي سوزی ملکونه شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شادی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی دی جوڑا خوشحالی دے دبا دش پپش ون کیش پلیش خلی بین شایسته نوته پش تنی نوته پسر شادی زر زری دی شایسته نوته پش تنی نوته پتا جوڑ خوشالی ده شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده دبخت برو بشادی پنسیل بینه شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده